سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د تاسو مغږه لازادې رادیو نه اوري په مفید د سات خبرونو ته. طالبانو په کندوز او فاریاب کې دوه خزي او درې نارینه په محضر کې په درو وهدي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزي او درې نارینه په محضر کې په درو وهدي. د محکمې د معلوماتو له مخې یو خزه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو 9 درو باندې وهل شوي او په دې سربیره په یوه کال بند هم محکوم شوي دي. په یوه بله اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ویل شوي چې پرون د دلویش پاړسمه یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو 9 درو باندې وهل شوی او په دوه کاله بند هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان ایران زرګون افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د بار جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په 4 وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په بزید کې 4 عسکر وژلي او وطنې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبرورۍ په 15 د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وسلوالو د فبرورۍ په 4 د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتی پوسټ بریټ کړي چې ورسته د دې نه خطه پیل شوې ده. د وی په پیخه کې 4 پوځیان وژل شوي او وطن نور ټپيان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې په دازو کې وسلوالو ته هم مرګ جوړ او وخت یو کنه د پاکستانی ځواکونو پر دې امنیتی پوسټ د بریټ مسولیت تر وسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلای. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه کې درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د 20 کرکټ په تاریخ کې د ډیرو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ده د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. له دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12 راشد خان د سویلي افریقا په 20 کرکټ لیک دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 601 ته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په 20 لوب کې د ډیر وکټو اخیستلو ریکارډ درلود خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. په دې خبرې مجله کې مو زه فرشته سها که د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له روسي پریکړې اندېښمن دي.
کور می دی او د تفادی شوایم نو اوس د هر څه پریک دم دوه میاشتې دا ټول ساس کول دا موږ لپاره ډیره مشکله ده.
او د دې ترڅنګ اوروزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلي دي. ډیر ګران دي. خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملکه مو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راول پنڈی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانې ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملي کړي. د ډان په خبره د ده پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز آسم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یو شمېر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دې پلان اندېښمن کړي دي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوي افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بې اسناده افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپلې تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور په ټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پنډۍ کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسېږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس چې زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتو کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو، دا دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر له اوسه د افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستی دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګې موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او نو کې نه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشت دي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو ژوندۍ دا ته په 45 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګئ کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو، بندې کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوی. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره یې د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خوډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بېلابېلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغو کډوالو د لیږد بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 8,15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدون کو بیا هم خره غلس پلاونی تا ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیه شویه مسلمانانو مذهبي مشر کریم الحسینی آغا خان د فبروری په 3 د اتاتیا کلونو په عمر په پرتګال کې ومړ. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خپور شوی دی. آغا خان د پراختیایي شبکې په جوړولو کې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی. تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیه شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیه 9 امام کریم حسیني چې ډیری افغانان یې د آغا خان په نوم پیژني د 80 کلونو په عمر مړ سوی دی. د هغه بیان له مخې چې د آغا خان بنسټ له لوري خپور سوی، کریم آغا خان د سه‌شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلي چې د هغه ټاکل سوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. آغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیه او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین و او وکړای شول چې خپل ډیر پیروان په ښه توګه رهبري او لارښوونه ورته وکړي. ډیر عالي خدمتونه یې خپلو لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپلو لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډیر پراختیایي پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربیره په خیریه او پراختیایي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنګلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لویه ضایع ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیه او محمد رضا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنگ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لویه ضایع ده.
دا یادونه ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو کی فعالیت کوي. آغا خان په 1986 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د 3 آغا خان په توګه په 1950 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کې د اسماعیلیه و مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 یو. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال پیله تر دې دمه په دې هیواد کې 300,000 بهرني ادب پیژندل شوي او له دې هیواد ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون د خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکو رسنیو د بهرنیو او غیر قانوني ادب او اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په تاسو حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړې د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران ویستل شوی وای په افغانستان کې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادب له نیولو وروسته له دې هیواد ویستل شوی. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد ادب په خپل خوخه له دې هیواد وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بې اسناد ادباو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمه ټاکل شوی او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادب په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزېدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیست او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغه وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو خپل پرختی پروژې پر مخ بیایي. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي، خو د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان بیا وایي د دې بند ځینې اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانیستل شوی دی. د یادونې ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام لخوا پرانیستل شو، خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعاله شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزي راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای و، خو بیا اوبه کمې وچی او غیر فعال سوای و د تیر جمهوری نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د غبن لمړی ځل پرانیست پر مهال ازادي رادیو سره شریک کړي و کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیا بودیجې په لګښت جوړ سوای و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خلی په مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمینداره که زمینهایی که او به اونجا نمیرسایی
زموږ کرنې ته به ډېره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډېر وخت وچ وي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کېږي. نو دوی دې ته اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دې نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتار ځمکې د خړو بولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سږنی وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې شوې نه دي او په خبره یې په ناقصه توګه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدای نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجاد ویل، بلخوا تاسو ته هغه د وچکالی په مقابل کې مقاومت دی.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ شوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خره غلاست تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ زموږه دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولې. هلته سرور کار کوي. زموږه ویډیوي برخه هم تعقیبولی شئ. زموږه د سوشل میډیا پاڼې هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اوروزګان ولایت نه راپور لرو. د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت
په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند ته سخت کړی دی. بل خوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوي دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمې زموږ همکار راکوي.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال په کښې کې خلک په پیر او پلور. دغلته راغلي خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسي کولی چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
محمد رسول بیا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسېدونکی دي. هغه وایي له یوې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او له بلې خوا بېروزګاري ده چې د دوی د ژوند چارې سختې کړې دي.
نر داسې بېروزګاري شکر دنیا یوه خواري هم نسته، یوه زندگی نسته. اوبه وچې دي، کښمه نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو چې وې کړو مځکې همدغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نسته، نه شپني، نه بزګري، نه مزدوري، یوه زندگی زموږ لپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته زندگی را برابره کړي. زموږ ته خواهش ده دغه کوو چې موږ ته یو کار و کتار را برابر کړي. په یو څه مو پوه کړي موږ دغسې بېروزګاره ناست، یوه خواري نسته. نه شی ولاکه لرو، دی خلک په مشک شته چې موږ په فکر په زیره باندې ډوډۍ ورټولوو. د کلي څه زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دغه نه څوک ولاکه لرو چې موږ ته یا یوه خواري را پیدا کړي یا یوه زندگی را پیدا کړي. داسې مسکینان په مشک شته چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت ولاکه لري.
بلخوا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم مني چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغې وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شان خو نه د ډالرو په قیمت کې چې دی ته خو مړ شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالرو په خاطر کې لوړېږي چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بهر چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بله ځای څخه راوړو نو هغه شی په افغانۍ دی افغاني چلته د ډالرو مقابل ته وړی بهر لوړېږي. کنه په ډالرو پیسه چې کې نه دي لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي کوم شي نه دي لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې دي د خارجي دي، داخلي توکي دونه نه لرو. نو په دې خاطر موږ چې دي ډالرو ته مقابل کې لوړېږي په خاطر دي چې خارجي توکي دي هغه چار څه غواړي هغه پر موږ باندې تپي. که هغه که لس فیصده مالیاره باندې خورځي، که شل فیصده، که دېرش فیصده، هرڅو فیصده مالیه چا باندې خورځي، خو موږ دغه نه لرو. موږ شی نه لرو په دې خاطر باندې که شی ولرو بیا چې دي هر څه مالیه وغورځي هغه موږ ته تاوان نه کوي، نه موږ باندې اغېزه کوي. اوس که موږ شی ونه لرو نو په دې خاطر که د لس فیصده مالیه را باندې غورځي نو موږ دلته چې خپل شی را واردو شی را دغه کوو یې تر ځایه پورې را رسوو، نو موږ خپل فیصدي او مالیې او خپل کرایي او مصرفو ته حساب وکړو، نو بیا موږ هغه پر غورځو. چې اوس موږ خپله ځانه ولرو بیا نو دونه مصارف نه پرېږدي لکه اوس کوم شی چې لوړ بازار یا لوړ سي اکشته سي.
پر افغانۍ سودا را کوي هغه غټ تجاران چې دي، د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي د غټ دا نور دکانداران ته. موږ چې کوم شی رانیسو غوړي دي، براده، پلمیټ، چای، دا شیان چې دي موږ په افغانۍ په کندهار کې رانیسو، نو هغه موږ ته ډېر ګران حسابي ده. هغه اوس چې موږ پوښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوي، په دا دوه درو ورځو کې دونه شی ګران سو، نو دوی راته وایي چې موږ دا کوم شیان چې دي د غټ سودا یو غوړي او براو پلمیټو ورچې دا شیان موږ په دغه رانیسو په ډالر رانیسو. نو چیرې ډالر پورته یې پر افغانۍ باندې نو هغه مور سره پورته کو داشان کچیر دې ته زړی ذخیره پاتې په منډیان ډکی اوم دې داشې پورته کی مثال بس د ډالر په نخ دی ورسره روان دي که مثال ډالر واغونی پورته سند دی شی بس ورسره پورته دی ته فرمش ګران دی نو په عام لس باندې د ته بیا شی ګران دی
په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر خبرونه نشر ته چمتو ده خو تر هغه وړاندې په مو کې لاندو خبرونه ده طالبان په کندوز او فاریاب کې دوه خزی او درې نارینه په مازر کې په درو وهلي ده طالبان سترې محکمې نن په دوه جولای اعلان کې ویلي چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزی او درې نارینه په مازر کې په درو وهلي دي په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو دی نباسي د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی وایي چې د فبرورۍ په څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پاوست پر امنیتي پوستا په برید کې څلور عسکر وژلي او اووه تنه یې ټپیان کړي دي او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې دي ورنوبو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو
ځوانان د خغلی سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل
زما په نظر دا ډیره خو خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړي دستانو. اقتصادی ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی په ودونو کې ډېر لګښت ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده غلی سیلاب سره مو مرکه کړی خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د خغلی سیلاب د هڅې چې د بیوازله ځوانانو لوګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندې کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي. ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي. او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي، ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله، سوکاله، ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا ماز یې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې. او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمۍ عمر یې د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دې سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله. داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما، ټوله هر وارې چې دی د څوند ډلهییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکوې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دې کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخت سر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دې وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري. دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زلن نخ کی په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کی هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي او دا ولور چې تر څو پوره کیږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې، د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوانه، یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه؟ ولیا مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جرم راوستلی و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې؟ ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم. بلې، و اته نه ورځې وې، که لس ورځې اختر ته پاته وې. نامزاد مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپوره کړم. زه راولاړ شولم دوستانو باندې وګرځې، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د هم سنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یم نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دغه مابس کې وي، اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو، یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کړي 22 نفره.
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونه راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي. واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا، ورور، پلار، دو کسانو له خوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم، یې پلای چیغې کړلې چې او وای، دا خو ډېرې پیسې لري. یوه روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمی لور نه درکوم. نو ما ته ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څوک کوشش وکړي چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به ته زما د لور د راکوې او زم هم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه. وښه دا خو دلته خلاص وسوله خبره. زوم یې بیرته د لیست څخه وایسي. وښه نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ شو، کور یې درلود، هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوه، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکړي. هغه شرط شرایط یې پرې شو، ټول یې ورته ده. ناوې در وړلو وخت شو، خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه خسن میراته وایي چې دا د کور سامان وو، دا ولې موټر نه دی راوستلی؟ وایي ډېر خوشکم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخته پروت یې او دا ټول د کال جر کو موټر راول دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان و مخ ته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکرې و ورته ویلی و چې تا خو ماته شی نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته مڅلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور بي دیجو په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلما د پاره درولې ده تا ماته هیڅ شی نه دی پریشي نو زه دا شان ته ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د پزرهاو دغه رقم دردونکو واقعیات او دردونکو کیسې مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ جلیز واده درلودي سبا واده دی د ناوي کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی خو سر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دولس لک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه هغه ځوانم راولار ضرورت یې زنګ وه ورته ویل چې 25 زره افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړل د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکړ تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دی شلکه یا څلويش لک باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلی یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستانو او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نورو وادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاسه وړي یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نورو هیوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابر وي
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز ودونه زموږ هر ډله ییز وده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو په دغه یو ډله ییز وده کې څلور برنامې لرو اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د ډله ییز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د ډله ییز وده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د ډله ییز وده زوم باید بیروزګار نه وي څلورم د ډله ییز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي پنځم د ډله ییز وده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولګ اډی اکل یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي و هم اغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي نو راځي مشتوی چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسې ما سیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننوادي موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوارلس پنځلس کال دی یا دیارلس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ورکړي د رحم وکړه الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نسی یعنی تر اوسه په د څوارلس کال کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وی وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاصخه وکیلې مرکه را واسته و څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب تنظیم کړی او که انجونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دې ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله، پلار به و، د کلي مشر به و، قومي مشر دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی، دغه راسې وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مې د طلا شرط دی او د واده مصارف مې درې څلور لکه ټول شپږ ساعت لس لکه شل لکه کیږي. زه ورته بخښمه که تاسو موږ ته لیز واده کې ونیسئ. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، هلته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سوله او موږ په لیست کې نیسو.
دا کوم څه چې تاسو برابروئ، مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دي، کالي سول زمون ناوي ته ګلان چې غاړه کې اچوي، تاسو له ګلپوش نه ده ونه کړی، موټر ورته ګلپوش کې ده، هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفرو، لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوې خور ته زموږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یوه یوه جوړه د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړي ته ورغې، او هم یې د دوی دپاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس پنځلس کلمه شمپوی موږ ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوې زوم ته دوی دوی چې عطر ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د نای وزوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوی د ماکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو.
بلې، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور او ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزار سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولورو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوې زومي استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی، تر قرآن عظیم شان و تر جای نماز دا مکمل موږ ناوی عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خوا څخه ترتیب و تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتونکي رواجونه دلته ډیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوي و زوروي کړي. مثلا براتۍ دی، دام یو رواج دی، روژاتۍ دی، دام یو رواج دی چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته توپې لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته کالي دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالاندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ، دا هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي، پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور و کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي، د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکوي چې پنځوس کاله وروسته یې لا هم دینه استفاده کوي.
ډېره مننه سیلاب صاحب محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت دا خواری چې په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغو کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړئ او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یوه نړۍ مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستا د ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری. خوشحالی او خوب یہ رکشی غم کاشی بل غم دیار غم مل مل مدے تاب اکڑما وار اکڑک دیوارشی تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار برمان درو سورت شچے بیمار شی نت دخ پلے ستر گیو گورا چس کا دخاتر زڑ گے بس رنگے قرار شی او تیر با داستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان تیر با داستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان
بغیر دستا دم خواه مخونه نور نگوری مړی بکلا په دیداشي یار زما آخر خزان پدې بهاشي یار زما پیر پدا ستاد حسن واشي یار زما آخر خزان پدې بهاشي یار زما دبل چاد مینے اشنا ستما نکڑم سدبل چاد مینے اشنا ستما نکڑم زبداستا مینا چا سر سمان کم زبداستا مینا چا سر سمان کم وما خاطر کدیت باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان داستان حسن واشی.